په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همدارز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومتي او اقتصادي امپلاوي له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبري آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یوه چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبه پورې دوام کوي، له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا اووه میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږکال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هېواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هېواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هېواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې درڅخه بیایو.
د خواښې خسرګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي. بیا
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډېرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډېرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او محتاجینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو زیرمې سته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسېدلي چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کیږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وب مالکانه سګرټ مکرټې وهو چارسې وهل ما سره کوم یو دود وهل راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته زما تره زوی وه عملې کوه د سره مې دوه دشه وهله. وخت چې بېرته تلم پانتون ته ځان سره مې د دې نه واخسته د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وهه چې دای تازوی داسې کارونه کوي بېلې به ولېږه کور ته.
خیرالله نشه پرېښوده او واده یې وکړ. خو له واده وروسته بېرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بېرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پوهېږي نه به په مضمون نه به په مطالعه څه شی زده کولی شي. محصل ورو ورو داسې کېږي چې د ده د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورسته رکی.
په خو د عامه روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته. له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد یې کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري. نشیان په نوکونو باندې نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین دا شین اور باندې توګي ور باندې او هاته گرمۍ ور باندې مګي ور باندې. نو د دې په خاطر په موزي ډول دغه شین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمۍ د مواد نو د پنکونو باندې نخلي او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نو پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین په نامه یادیږي. نشه یي مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشه یي مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزوري او د رنگا رنگ مرزونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکان چې دی میکروبي کیږي او بل د دانه ورڅخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه، په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي نکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسٹل ٹابلیٹ کا، دا ټول د کروٹین پروٹین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي، په دې په نتیجه کې نقصان ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نقصان ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نقصان باندې راځي او د نقصان د زیړوالي او د نقصان د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطه جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلی او دا نکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا هغه په جبانم کې دلشی چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشې په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابیږي؟
د نشې په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزور شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نکان ورڅخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپله د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبی کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي، نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نکان میکروبي شي، دوی ته رنگا رنگ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللې وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر څوک نشه خوشی کی نکان دغه سرحد ته نوی رسیدلی چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولی کچیر ته نکونه بیخی په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دی.
معتادینو ته توصیه څه ده ترڅو یې نشه نکان ور خراب نکړي؟
معتادینو ته متوصیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رگدی توب دے پری دی ہیتس دا سے عمل نشت دے چسوک کلک ایرادہ ولری واغ دے پری نشو خود لے یا ہم کچیر تا دا غوی کوشش دیو کی چی دے نکانو سر دے دیر یا تیاتو کی زکا چی نکونا دیر مهم غڑی دی پا بدان کی اغا مواد چی دے نکونو دے خرابی دو سبب کی گی اغیس خدی ڈڑاو گی
درنو آوریدن کو د لغمان ولایت تالنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
سګرټو نه شروع کړل. سګرټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې د چرسو ته هغه شولو مخام شوله. هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو. کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره. کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی و چې پوډر دي کنه خو داسې لیدلی هم نه و چې دا به دونه هغه شی. دا معتاد ډېر یو غلط مرض ده. ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی هغه نه دی اوباسي بیخي دی د انسانیت د ساحه نه د خارجۍ تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي. د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده دما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه. او دویم دما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده. د مونږ هغه کې ښه استاد یم ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده کیرنګ مې زده ده لوډر مې زده ده سه. خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه و. دا نیشې او تماشو د پاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 9,00,000 روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه. هغه خو بېخي رانه تللې دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم. بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. دو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت شاه خوا ته دې خوا نه دا شیان ور اخو نه همدغه کباړ راخلو راوړو. هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله. د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې راسره نه وي. چانو خزانه مې وه هغه مې سوری کړې ده. د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپل نیشه مې پې اخیستې ده. ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې. لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې. هغه نه مې پټې کړې تې نه نیشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور درنه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک دی یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشور رور ده. همداسې کور کې ناست وم څه خبره باندې د ماو د عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږي. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده که نه. ما خو د مرګ هڅه کړې وه خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه یې سر خوړلې. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي. خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده علت یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یمه. ټول ځان مې درد کوي. خوا مې ګرځي سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغ جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړولې یم.
دا دې ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګرټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.